السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته غواګیاست شپږ بجې شوې پر روانه خبری مجله کې به واوري چې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ورسپارل شوې نوملړ کې نږدې سل کسان د دې ډلې غړي نه دي او د قتل قاچاق جنسي تیری او نور جرمونو له کبله زنداني شوې. نور مهم راپور نه هم درته خبروم خو لمړی لاند خبرونه له احمد تکلور.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان چارواکو په هرات ولایت کې د هغو کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړی دي چې پیل کېږي ایرانی پوځیانو هری رود سیم ته غورځولی دي. افغان حکومت د سولې د پروسې په ترڅ کې 98 تنه طالب بندیان له بنده خوشي کړي او مصري چارواکي وایي چې په سینا دښته کې 13 افراطي وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو په هرات ولایت کې د هغو کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړی دي چې ویل کېږي ایرانی پوځیانو هری رود سیند ته غورځولی وو. که څه هم ایرانی چارواکو دا ادعاوې رد کړي دي خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر پرون وویل چې په دې اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي. د دې پیښې د قربانیانو دقیق شمېره تر اوسه نه ده معلومه شوې. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې یو چارواکي ویلي دي چې د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه 70 کسان چې غوښتل یې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هری رود ته اچول شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون رئیس عارف جلالي وایي 15 مړي د روغتون تر رسیدلې چې له دې ډلې څلور کسان په اوبو کې د ډوبېدو له کبله مړه شوي. د هرات د ولایتي شورا رئیس احمد کروخي بیا وایي چې 12 کسان په دې توانېدلې چې ځانونه په لامبو وژغوري او په ګلران ولسوالۍ کې هم 9 مړي موندل شوي دي. طالبانو په یو بیان کې له ایران څخه غوښتي دي چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او اسلامي ورورګلوۍ د اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نورو 98 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویلي دي چې دا بندیان پرون له پله چرخي زندان څخه خوشی شول.
د جمهور رئیس له فرمان سره سم پرون 98 تنه طالب زندانیان د پله چرخي له زندان خوشی شول. ټول ټال تر دې دمه 650 تنه خوشی شوي او د فرمان سره سم 850 تنه نور خوشی کیږي.
د ملي امنیت شورا بیان زیاتوي چې افغان حکومت ژمن دی چې له طالبانو سره په خبرو کې دایمي اوربند او تلپاتې سولې ته د رسیدو په موخه به لاره اواره ساتي. د ملي امنیت شورا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې طالبانو د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو 9 ورځو کې 12 ملکي افغانان وژلي او 49 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو وایي چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل وایي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره دا مهمه ده چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي، د اوربند غوښتنې ومني او د سولې د پروسې شریک واوسي. طالبانو د ملي امنیت شورا د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خوله د مخ کې د اوربان لپاره د افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې رد کړې دي او دا غوښتنې بی ځایه بللې. د بغلان ولایت په تلاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلې دي. د تلاو برفک ولسوال عبدالاحمد برفکی آزادۍ رادیو ته ویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړ شوی دی. خغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا 10 کورونو او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهنې غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا 50 د استوګنې کورونه نړولي وو. لازادی رادیو خبرونه اوري. مصري چارواکي وایي چې په سینا دښته کې 13 تنه افراطي وسلوال د مصر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوې دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن یک شنبه خبر شوې ملي امنیت د هغو تروریستي عناصرو په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړل چې په بیر العابد سیمه کې په یو کور کې پټ شوي وو او له هغه ځایه د حملو پلان درلود. بیان زیاتوي چې د دې وسلوالو په ټنځای د دولتي ځواکونو لخوا په نښه شو چې په نتیجه کې 13 تنه وسلوال ووژل شول. په بیان کې راغلی دی چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې وسلې او مهمات هم موندلې دي. د مصر پاوځ د پنځشنبه په ورځ وویل په بیر العابد سیمه کې پر یو پوځي ګاډي د ماین د چاودنې په پیښه کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې ومنه، د یو منصبدار په ګډون لس دولتي سرتیري مړه او ټپیان شول. ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران په ځینو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس خطر پکې کم دی، جمعتونه سبا دوشنبه بیا پرانستل شي. په ایران کې چې په سیمه کې د کورونا د وبا له کبله سخت ځپل شوی هیواد دی، جمعتونه د مارچ د میاشتې په لومړیو کې بند شول. ښاغلی روحانی نن د کورونا وایرس د مخنیوي له مسؤولو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې وویل د ایران په 122 ولسوالیو کې به چې د ټولو ولسوالیو له دریو یوه برخه جوړوي جمعتونه له سبا څخه پرانیستي وي. هغه هم درز وویل چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې موظفه کمیټه د روانې مې میاشتې په 15 نیټه د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه هم غور کوي. د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ایران کې 6,150 کسان مړه شوي او 6,940 کسان پرې اخته شوي دي. او وروستی خبر، نن د مې 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي چې د کورونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په یو بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکی خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو وویل په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه د کووید 19 ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په برخه کې د پښتنو او انتقادونو په اړه په جرأت سره راپورونه ورکړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ویلي چې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان د کورونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال خبریالان ګواښلي دي. دا خبرونه
ازادي رادیو تا غواګیاست. کول شي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر وې پاڼ هم واوري. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکه اورګ. د خبری مجلې په پاته برخه کې به واوري چې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ورسپارل شوی نوملړ کې نږدې 100 کسان د دې ډلې غړي نه دي او د قتل، قاچاق، جنسيتي او نورو جرمونو له کبله زندانی شوی دي. په افغانستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر 2,704 ته ورسېد. یوازې 1,300 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 مثبت پیښې ثبت شوې دي.
دغه جمله څخه 215 مثبت پیښې ثبت شوې چې زیات مثبت پیښې په کابل ولایت او قندهار کې ثبت شوې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایاند وحید مایارو نن د می دریم د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. که څه هم ملګری ملتونه وایي افغانستان تر ټولو بریالی او ځلیدونکی رسنی سکتور لري، خو د افغانستان د رسنی توب کمیټه وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. لدی به مهم خبر کړم چې د زانګو په نوم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو لپاره د تیتسو ناکومورا پر ژوند کتاب خپور کړ. دا کتاب چې کاکا مراد نومیږي. وخت راسره ملتیا وکړه. ځینې نور مهم خبري موضوعات هم در تخبرم. هیله لرم ملتیا وکړي. خراغلاس از امید زهیر مل دا خبری مجله د عبید الله عبیدی په تخنیکی ملتیا درته وړاندې کوم. د طالب بندیانو نوملړ چې ازادي رادیو ته رسیدلې خي چې په دوی کې نږدې 100 تنه داسې کسان هم شامل دي چې د دې ډلې غړي نه دي او د قتل، قاچاق او جنسي تیري د جرمونو له کبله زندانی شوې دي. خدا کسان چې په ښکاره د طالبانو غړي نه دي څه ډول د دې ډلې په نوملړ کې ځای شول. د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبر سرچینی ازادي رادیو ته د دې فهرست د سپارلو پر مهال ویلي دا نوملړ د یو شمېر طالب قومندانانو لخوا چې خپل زندانیان دي چمتو شوی دی. په دې یو زر څه د پاس یو زر 1500 کسیز نوملړ کې لښپیتو زیات کسان داسې هم شته چې حق العبدي دعوه لري. جزئیات په راپور کې ازادي رادیو د وی خبر سرچینې څخه د هغو 1,118 طالب زندانیانو نوملړ تر لاسه کړی چې د سرچینې له قوله تا طالبانو چمتو کړی او له زندان څخه د یادو کسانو د ازادي دوه لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارلی دی. د دې شمیر زندانیانو ډیر شمیر د کابل د سرخیب له په زندان کې دي. سرچینه چې د دې موضوع د مهموالي او ترخوای رسنیو سره د خبرو د اجازه د نه درلودو له کبله چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دا نوملړ یو شمیر طالب قوماندانانو لخوا چې خپله زندان کې او مخکې له دې چې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي د طالبانو هغه تخنیکی ټیم ته سپارل شوی چې د زندانیانو د ازادۍ په اړه د خبرو کولو لپاره کابل ته راغلی چمتو شوی دی. په دې زندانیانو کې د یو اتیا تنو نومونه شته چې د طالبانو د ډلې هیڅ غړیتوب نه لري. له دوی 25 تنه په قتل، 33 تنه په قاچاق او یا هم د نشه یي موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې هغې ګانیونی او له دندې د ناوړه ګټنې په تور مجرم پیژندل شوی دی. له دې یو اتیا تنو یې 4 تنه په اعدام محکوم شوی او د پاتې کسانو یې له 3 تر 14 کلونو د بند موده پاتې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نوملړ د دوی د زندانونو د چارو کمیسون لخوا چمتو شوی دی او په زندان کې پراته طالب قوماندانانو پکې هیڅ وانډه نه درلوده. خو د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ومنله چې دا نږدې 2000 کسیز نوملړ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د طالب زندانیانو دی. ښاغلی شاهین دا کوي چې د افغانستان حکومت لدی کبل چې نه غواړي لدی زندانیانو یو شمیري آزاد شي ورته دوسیه جوړی کړی دي.
نام زندانیانو کې در لیست
دی وايي هغه زندانیان چې نوملړ کې نمونه شته د اسلامي امارات د زندانیانو د سوانح دفتر لمخې جوړ شوی دي. خو د کابل ادارې د یو شمیر هغو زندانانو لپاره چې نوملړ کې شته د اسلامي امارات اړوند دي بیل بیل دوسیه ورته جوړی کړی دي. د همدې کبل اړین ده هغه مهال چې زندانیان آزادیږي باید موږ یې تصدیق او تایید کړو. خو د دې زندانیانو څخه د یو شمیر کسانو د محکمې د سندونو کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړی ده. په دې سندونو کې لیدل کېږي چې له دې کسانو دوه تنه د قتل په جرم د محکمې لخوا په 14 کال بند محکوم شوي. همدا ډول درې تنه نور د 602 کیلوګرام چرسو د قاچاق په جرم په 14 کلن بند محکوم شوي. په سندونو کې یو بل تن چې د طالبانو لخوا د ازادۍ غوښتنه شوی او په دې نوملړ کې نوم شته د جنسي تیری په جرم په 14 کال زندان محکوم شوی دی. له دې پرته د طالبانو لخوا په دې نږدې 2000 کسیز نوملړ کې 14 تنه هغه کسان دي چې د اعدام حکم پر شوی او 35 نور بیا چې ډیر شمیر د طالبانو غړي دي داسې کسان دي چې حق العبدي داول لري. د عدلي او قضایي ارګانونو دی خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل د نوملړ د ملي امنیت شورا لخوا لوی څارنوالۍ ته هم استول شوی دی. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. موږ په نو د دین نوملړ او په دې اړه د لا وضاحت لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره هم اړیکه ونیو خو هغه خبرو ته حاضر نشو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې و برخه د 15000 طالب زندانیانو ازادي تشکیلوي او دا ډله هم ټیګار کوي چې د بین الافغاني خبرو د پایل وړاندې باید د شمیر زندانیان له بنده آزاد شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د طالب زندانیانو نږدې 1550 تنه آزاد کړي او د طالبانو د ویان له قوله په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم شته چې د دې ډلې غړیتوب نه لري. همدا ډول طالبانو د افغانستان د حکومت یو شمیر زندانیان له بنده آزاد کړي دي. خو د افغانستان حکومت هم ویلي چې دا کسان نظامیان نه بلکې ملکی وګړي دي. که څه هم د افغانستان د حکومت د طالبانو 1550 زندانیان له بنده آزاد کړي خو دا ډله پر قناعت نه لري او وایي ټول 15000 زندانیان باید نو دوی ته څارنې لاندې آزاد شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 2340 تنو ته ورسید. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلان وایي تیر وسلیر وسو ساتونو کې د کورونا وایروس تازه 215 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت وایان وحید الله معیار وایي د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې ډېرې پیښې ثبت شوې. په ورته وخت کې د کابل والی په کابل ښار کې د روژې میاشتې تر پایه د ګرځبندیز د غځېدو خبر ورکړی دی. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
کوما کونا یوریس بیا دار ډیګری دا کولا ګری جام کونا لول کونا دغه
په کابل کې د ګرزبندیز لامل په خار کې په بیلابیلو چارو بخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په ویسند کې خپل تشې کراچي تناس خاموش او په فکرونو کې ډوب دی وای. د شیر محمد په خبره د قرنټین له پیل څخه تر بوسه چې نګدی میاش ورناوړي له حکومت څخه یوازې درینی من غنم تر لاسه کړي دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا تکسیز کورنۍ یوازې نه پالون کې شیر محمد ازادي راډیو ته وویل
قرنټین کې دامه پیدا
که قرنټین دامه پیدا کړي دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا مهم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوګه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې د چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرزبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ د موده غځېدلې ده.
دا امیر روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنی قرنټین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنټین د مودې د غزولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته لروژي د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان امنیت روغتیا وزارت په تیرو سلجو ساتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحید الله معیار د یک شنبه پورس په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل، په افغانستان کې د تازه پیښو په سپتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2500 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ښاغلي مایار په خبره په کابل کې د نور ولایتونو په پرتله ډېرې تازه پیښې ثبت شوې. نوموړي تیرو سلوبر ساتونو کې په کووېډ 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
تلمو گواخ ورکړی چې د اوچ ټکی تنګدی یو او مړینه مهم مخ په زیاتېدو ده. پرون په کووېډ 19 ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شول. له دې ډلې درې غزنی، دوه بلخ، یو ننګرهار، دوه فاریاب، یو کندز، دوه پروان او یو هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته 2501 کسانو له ډلې تر اوسه 15 مړه او 315 نور روغ شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډېرېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 1500 ښاریانو څخه د ناڅاپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 268 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 68 کسان په کرونا وایروس یا کووېډ 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي نن په یو خبري غونډه کې وویل، حتی یو شمیر رسنۍ تړل شوي او زیات شمیر نوري خپلو کارکوونکو ته د معاشونو ورکول توان نه لري. د کمیټې له حکومت غواړي چې له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدلو له امله د رسنیو په وړاندې روان مالی وضعیت اندېښنې زیاتې کړي. د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د بحران له امله زیات شمیر رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حتی یو شمیرې تړل شوي دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل، حکومت باید په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او له هغه رسنیو سره چې د تړلو له ګواښ سره مخ دي مرسته وکړي. د وای زیات شمیر رسنۍ له سخت مالی بحران سره مخ دي، ځینې حتی تړل شوي دي او یو شمیر خپلو کارکوونکو ته د ماشونو د ورکړې توانایي هم نه لري او زیات شمیر کارکوونکي په کور ناست دي. علت یې په افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدل دي. نوموړی غوښتنه کوي چې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي فرمان له مخې د کرونا وایرس د بحران تر پای ته رسیدو رسنیو ته ټول مالیات او د غشان د برېښنا لګښتونه هم معاف شي. خغل شریفی وایي د رسنیو د کارکونکو لپاره د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیایي اسانتیاو رامنځته کول بل هغه مسله ده چې حکومت ورته باید پام وکړي. د رسنیو نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې رسیږي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره سم لسګونه رسنۍ له مالی اړخه له ستونزو سره مخ دي او د غشان زیات شمیر خبریالان بیکاره شوي هم دي. له معلومه نه ده چې د کرونا وایرس له امله څومره شمیر رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي او څومره شمیر خبریالان بیکاره شوي. خو د رسنیو د خوندیتوب کمیټې د 2019 میلادي کال د راپور پر بنسټ په تیر کال کې د مالی ستونزو له امله په دې هیواد کې سلویښت رسنۍ تړل شوي دي. هڅه مو وکړه چې له رسنیو سره د مالی مرستې د غوښتنې په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم مني چې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ دي. خو د دې وزارت نشراتي مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل، هڅه کوي چې په دې برخه کې له رسنیو سره مرسته وشي.
دا ولانسیز انشاءالله مون رسمي توګه کوي، په هغه باندې انشاءالله مون بس کوو، حلاله انشاءالله سنجو او ټول رسنۍ ته زو منجم چې انشاءالله له مون سره مرسته وشي او همکاري وشي.
خاغله شرق وای په ولایتونو کې د دې وزارت ریاستونو ته دند سپارلې تر څو هغه رسنې په نخ کړی چې لمالي ستونزو سره مخ دي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې اوس مهال سلګونه بیلابیلې رسنې په فعالیت بوخت دي چې یوازې ولسوې له اطلاعات او فرهنګ وزارت نه کاری جوازونه اخیستي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 121 ټلویزیونونه، له 250 ډېرې رادیوګانې او دغه شان له 1350 ډېرې چاپي او برېښنایي رسنې شامل دي.
کله یوی خو د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبراوي لپاره د رسنیو د اقتصادي بحران په اړه اندېښنه کوي. بل خو بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وای د هیواد په سویل ختیځ آسیا کې تر ټولو بریالي او ځلیدونکي رسنی سکتور لري. د یونامه مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بیرا لاینز د څرګندونې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په اړه کړي دي چې نن د می په دریم منځل کیږي. یونامه په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو رسنیز پرمختګ د پام وړ لاسته راوړنه بللې ده. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله الدین راپور ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي د سولې په هر ډول بهیرونو کې به د مطبوعاتو د ازادۍ ساتنه کوي. د یونامه مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوې ټاکل شوې ځانګړې استازي دبرا لاینز په یو پیغام کې ویلي د سولې په خبرو کې باید د بیان ازادۍ په ګډون د ټولو بشري حقوقو ملاتړ وشي. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت د پیغام کې ویل شوی هیڅ چاته باید د اجازه ورنه کول شي چې افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وګواخي. د میرمن لاینز په دې پیغام کې راغلي د اهمیت وړ ټکی دا دی چې د بیان ازادي او د کرکجنو یا تفرق اچونکو خبرو توپیر باید وشي. نوموړي ویلي څوک باید ځان ته دا اجازه ورنکړي چې د بیان له ازادۍ نه په استفادې خلک تاوتریخوالي یا بل کوم منفي کار ته وهڅوي او یا د افغانانو ترمنځ تعصبونو ته لمن ووهي. یوناما ویلی لکرکی ډاکی خبرې ټولنیز نظم ګډوډوي، ګډ ارزښتونه لمنځوړي او انساني کرامت ته زیان اړوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلی د شرایطو کې چې کورونا ناروغي ټول نړۍ ته یو ګواخ دی، رسنۍ د معلوماتو په ورکولو کې د پام وړ رول لري. دبرا لاینز ویلی دا مهال د کورونا په اړه خطرناکې صحی مشورې، ناسم معلومات او پرتوتیو ولاړې نظریه په انټرنیټي فضا کې ښکته پورته کیږي. دی ویلی داسې حالاتو کې باید خبریالان په کره مسایلو راپورونه جوړ کړي. د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه د ملګرو ملتونو سګنای شعار هم دا دی چې بې پرې او له ویرې پرته ژورنالیزم د خپلواک ژورنالیزم د ساتنې یو غوښتنه ده. یوناما ویلی ملګری ملتونه په فعال ډول افغانستان کې د آزادو رسنیو په ملاتړ کې ښکیل دي او حقوقي کارکونکي هغه جرمونه تعقیبوي چې د خبریالانو په وړاندې کیږي. د یوناما په وینا دوی د برخه کې د سزا د بخښنې په وړاندې مبارزه کوي چې د خبریالانو د حقونو له سرغړونکو سره عدالت وشي. یوناما ویلی د هغو خبریالانو یاد به هم ژوندۍ ساتل کیږي چې افغانستان کې قرباني شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي د افغانستان خبریالان د نړۍ د زړورو خبریالانو په ډله کې دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ګواخ زورولو، تاوتریخوالي او ان مړینې له ګواخ سره سره افغان خبریالان خپل دندې ته دوام ورکوي. د دوی په پیغام کې لیکل شوی افغان خبریالان له کرونا د خلکو د خوندیتوب په لومړۍ کرښه کې دي او دوی هم ساتنې ته اړتیا لري. د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ داسې مهال را رسیږي چې تیر اونۍ په کابل کې پر خبریالانو د یو مرګونی برید دوه کاله پوره شول. هغه برید کې چې د 2013 کال د اپریل په 9 په ششدرک سیمه کې وشو، د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 خبریالان ووژل شول.
نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې ګڼ شمېر هیوادونو کې خبریالان له زور زیاتی او ګواښ سره مخامخ دي او چارواکي د کورونا وایرس د راپورونو د سانسور یا پټولو هڅه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې اسدالله لوتین بیا هم راوړي.
سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا وایرس تازه خبرونو ته په تمه وي. دغه ویروس په ټوله نړۍ کې 2,30,000 کسان مړه کړي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه لګیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي داسې شرایطو کې باید خبریالان په آزاده توګه په هغه څه راپورونه جوړ کړي چې ویني او اوري او په اړه یې خپل نظر څرګند کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې ځینې حکومتونو په لوی لاس د کورونا په اړه د واقعي راپورونو مخه نیولې او ناسم معلومات خپروي. دغو حکومتونو په دې کار سره د خبریالانو لاسونه هم تړلي او رسنۍ نشي کولی چې خلکو ته کره معلومات وړاندې کړي. مایک پامپیو ویلي خبریالان د هغو راپورونو پر سر نیول شوي او یا یې ویبسایټونه بند شوي چې د کورونا په وړاندې مبارزه کې د چارواکو په اقداماتو نیوکه کړې ده. ښاغلي پامپیو په دې تړاو د توقیف شوو خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه او له حکومتونو یې وغوښتل چې پر رسنیو سانسور پای ته ورسوي. نوموړي که څه هم اوس د کوم هیواد یادونه نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي وو په چین کې ډاکټرانو نشوای کولی چې د کورونا ویروس په اړه په آزاده خپل نظر څرګند کړي. د دې په باور د چین حکومت د معلوماتو د پټولو هڅه کوله او په مارچ میاشت کې یې امریکایي خبریالان هم له چین نه وایستل. د بې پولې خبریالانو ټولنې ویلي قزاقستان کې هم هغه خبریالان محاکمه یا حساب کتاب ورسره کیږي چې خپلو راپورونو کې د حکومت له ټاکل شوو مقرراتو بهر شي. د رسنیو د سانسور بله بېلګه ایران ښودل شوی. دغه هیواد کې د اپریل په 28مه دوه خبریالان د یوه کارتون د جوړېدو له کبله ونیول شول. په دغه کارتون کې د کورونا د مخنیوي په ځینو لارو چارو نیوکه شوې وه. مصر بل هغه هیواد دی چې د بخښنې نړیوال سازمان هلته د رسنیو پر محدودیت اندېښنه څرګنده کړې. دغه سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه خپله اعلامیه کې ویلي مصر کې تیرو څلورو کلونو کې پر رسنیو دومره فشار راغلی چې هلته ژورنالیزم اوس جرم بلل کیږي. ملګرو ملتونو په 1993 کال کې د مې 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان ویلي سږ کال به دغه ورځ په آنلاین بحثونو او روزنیزو پروګرامونو ولمانځي. دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر دغه لمانځنه هم اکتوبر میاشتې ته ځنډولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش هم منلی چې کورونا ویروس د ناسمو معلوماتو، غلطو روغتیایي سپارښتنو او ان وحشي توتیو له امله ډېر خپور شوی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
او لجمن سره سم زنګو پونم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومان لپاره د تتسونا کومورا پر ژوند کتاب خپور کړ. دا کتاب چې کاکا مراد نومیږي زبیح مهدی لیکلی او غلام رضا حبیبي رسامي کړی دی. د کتاب لیکوال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دې کتاب د خپراوي هدف د ډاکټر ناکامورا د ژوند تصویري کول وو. ناکامورا جاپان مرسته کوونکی و چې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. خطر پردیس په دې اړه راپور لري.
کاکا مراد د هغه کتاب نوم چې د زبی مهدی لوري لیکل شوی او تازه د گاهواری په نوم د یو بنسټ لوري خپور شوی دی. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي تتسونا کامورا په ډیرو کمو امکاناتو د افغانستان په ختیځ کې مهم کارونه ترسره کړل. ښاغلی مهدی وایي په دې کتاب کې هڅه شوې د ناکامورا فعالیتونه د ماشومانو په ذوق برابر په تصویر بڼه وړاندې شي.
موضوع کتاب کاکا مراد
دیوی د کتاب منصپانګ دقیقا د کاکا مراد ژوند دی. ما په دې کتاب کې هڅه کړې چې د ناکا مراد ژوند په تصویري بڼه چې ماشومان ته جالب وي وړاندې کړم.
وا رنگو میسي کې په تنا بری کولا کوجا سو پښه ارو اکاده.
تتسونا کامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی چې د افغانستان افتخاري تابعیت هم درلود او نږدې شل کالې په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړل. نوموړی د سیمې د اوسیدونکو له لوري د کاکا مراد په نوم یادېده. د زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې او په دې ډول د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي د کتاب انځورونه د غلام رضا حبیبي په نوم انځورګر کښلی دي. د یوې یاد کتاب به ډېر ژر جاپاني ژبې ته هم وژباړل شي.
هدف ما از معرفی کتاب ډاکټر ناکامورا و
د دې کتاب هدف دا هم دی چې د افغانستان ماشومانو ته د تتسونا کامورا د ژوند داستان وړاندې شي. موږ هڅه کوو چې افغان ماشومانو ته یوه سالمه الګو وړاندې کړو تر څو افغان ماشومان متوجه شي چې څنګه کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو خلکو ته ښه خدمت وکړي.
چطور ما میتونیم برای مردم ما مفید و مهمت واقع شویم؟
د کاکا مراد په نوم دغه خپور شوی کتاب تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف هارد کاپي نه دی ویشل شوی، خو سافټ یا پی ډي اف بڼه یې د انټرنیټ په وسیله یو شمېر خلکو ته رسیدلې ده. ډاکټر تتسو ناکامورا د 1899 مریض کال د قوس په 13 نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو له لورې په ډزو ټپي او وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. دغې وژنې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل. په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي د نوموړي وژنې سخت اندېښمن کړل او دا وژنې وغندله.
او د خبري مجلې پای ته راورسېدو شپږ بجې او 13 دقیقې کېدونکي راتب نوري استډیو ته راغی. تاسو او اوریدونکي به زه په خدای وسپارم.